شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نننۍ ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. دا نیم ساعته خبري مجله زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسمشر ویاند وایي د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر استعفا تر اوسه پورې ولسمشر اشرف غنی ته نه ده رسېدلې، او همدارس په یو بل راپور کې به واورئ چې هغه امریکایي چې د ممبئی په حملو کې د ګډون له کبله په امریکا کې بندي دی د تروریستانو د هغې غونډې راز بربند کړی چې د په وینا آی اس آی پکې ښکېلو. په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو سلام، پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیستان. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي د کورنیو چارو وزیر استعفا نه ده کړې. په پکتیکا او بلخ کې نن په انتحاري حملو کې یو شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. د جاپان حکومت نن په افغانستان کې د ماین پاکولو له دوو پروژو ای ټي سي او هولو ټرست سره د څه باندې 1 لک ډالر مرسته اعلان کړه. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په انقره کې د ترکیه له صدر اعظم سره خبري وکړه. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی د استعفا په اړه خپرې شوې اوازې غلطې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته استعفا نه ده وړاندې کړې.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسېدلې، او دا مسله حقیقت نه لري.
د دې خبر نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلای شي. د جاپان حکومت نن په افغانستان کې د ماین پاکولو له دوو پروژو ای ټي سي او هالو ټرست سره د څه باندې 1 لک ډالر مرسته اعلان کړه. په کابل کې د جاپان د سفارت خبر پاڼه وایي چې د ماین پاکونې دا پروژې به په کابل، بغلان، پروان او سمنګان کې نږدې 1.5 میلیون متر مکعب ځمکه له ماینونو پاک کړي. د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ویلي چې د ماین پاکۍ د دې پروژو له عملي کېدو سره به د زیاتو انسانانو ژوند د ماین له خطره وژغورل سي او د خلکو لپاره به په دغو ولایتونو کې تګ راتګ اسانه شي. په پکتیکا او بلخ کې نن په انتحاري حملو کې یو شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. په پکتیکا کې حمله د یحیاخیلو په ولسوالۍ کې وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 9 تنه زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې حملې مخکې په بلخ کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل او 21 تنه زخمیان شوي دي. او د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به د رواني میاشتې په 28مه نیټه یعنی د فبروري په 28مه په کابل کې سره وګوري. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر هیله څرګنده کړې ده چې په دغه روانه غونډه کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د رسمي بیا پیل لپاره یو نیټه وټاکل سي. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي چې لشتلجه 10,000 کسان د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د هوایي بمباریو له امله له خپرو کورونو تښتېدلي او د ترکیې پولو ته په نږدې سیمو کې پناه اخیستې ده. داود اوغلو نن په انقره کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه به د اړتیا په وخت کې دا کسان ومني، خو ټینګار یې وکړ چې د سوریه په خاوره کې د روسیې هوایي حملې باید په دې فکر ونه زغمل شي چې کډوالو ته به په ترکیه کې پناه ورکول کېږي. په همدې حال کې مرکل د خپل حکومت، اروپایي اتحادیې او ترکیه د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دا وایي د اروپایي اتحادیې سرحدي ساتونکي د ترکیه د سمندري ساتونکي او د اروپایي اتحادیې د سرحدونو د کنټرول مامورین به په خپلو کې ګډې هڅې جاري وساتي ترڅو د کډوالو د ورتګ سره په سم ډول معامله وکړي. داود غلو زیاته د همدې خبري غونډه کې د ترکیه صدر اعظم زیاته کړه چې ترکیه او جرمني موافقه کړې چې په حلب کې د روسیې د پوځي عملیاتو د پایته رسیدو لپاره ګډې ډیپلوماتیکي هڅې به پیلوي. د ترکیه حکومت همداراز ویلي دي چې د اروپایي اتحادیې لخوا د 3 میلیارد یورو تر لاسه کولو وروسته به د ورغلو کډوالو سره د مرستې د پروګرامونو یو پلان هم اروپایي اتحادیې ته وړاندې کړي. د روسیه او قزاقستان ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او نور سلطان نظربایف نن ټلیفوني خبري کړې دي. د قزاقستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر ویلي چې د دواړو مشرانو ترمنځ د مینسک د موافقې د عملي کېدو پر څرنګوالي خبرې شوې چې هدف یې په اوکراین کې د روان کړکېچ پای ته رسول دي. نظربایف او پوتین د مسکو او انقره د اړیکو د خرابوالي پر عواملو هم ژغېدلي دي. د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې په یکاترینبورګ ښار کې یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش اووه غړي نیولي دي. په دې کسانو کې د روسیې او مرکزي اسیا د جمهوریتونو اتباع شامل دي. د روسي چارواکو په وینا دې کسانو غوښتل چې د مسکو ښار په سنټ پیټرسبورګ او د اورال په سیمه کې سترې حملې وکړي. د قرغزستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لانجو په منځ کې نن د ازادي راډیو د تاجکستان د برخې یو خبریال محمد رجب معصومي د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د قرغزستان د سرحدي ځواکونو ویاندي ګلمیره بوربایوه نن ازادي راډیو ته وویل چې محمد رجب د بابوجان غافور په سیمه کې پر سرحد د اوښتو پر مهال ونیول شو. د قرغزستان سرحدي ځواکونو د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو پر ګډ سرحد په یوه کور چې خاوند یې تاجک دی خپل بیرغ ځوړند کړ او ادعا یې وکړه چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې جوړ شوی دی. د دې مسالې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ پیدا شو او د ازادي راډیو خبریال د دې مسالې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر سیمې ته ورغلی و. او د روسیې دولتي ټلویزیون به داونۍ یو مستند فلم یا ډاکومنټري خپره کړي چې په سوریه کې د کریملین د پلویانو چچني جنګیالو د فعالیت په اړه جوړ شوی دی. د دې فلم اعلان د چچن د مشر رمضان قدیروف په حواله وایي چې د چچن استخباراتي ماموران په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په سیمو کې معلومات راغونډوي او حتی د دې ډلې په وسلوالو کې نفوذ کړی دی. د کریملین ویان دیمیتری پیسکوف په سوریه کې د چچني وسلوالو د شتون خبر نه دی تایید کړی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورئ چې د ولسمشر ویاند وایي د کورنیو چارو د وزیر استعفا تر اوسه ولسمشر ته نه ده رسېدلې. سید ظفر هاشمي همداراز وویل چې ملي شورا د تقنین په برخه کې له حکومت سره همکاري نه کوي. د هیواد په ختیځ کې د نامنیو له کبله بې ځایه شویو خلکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکړم نظامي اوسي واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای بځای شي.
په نورو موضوعاتو کې یو امریکایی وګړی چې د ممبئی په تروریستي حملو کې د ګډون په خاطر په امریکا کې بندي دی په تروریستي حملو کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې د لاس لرلو تور لګولی. پروانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او ری دوه تیر سره وسی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړی د نننۍ خبری مجلې لومړی موضوع ته جمهوری ریاست هغه اوازې رد کړې دي چې ګندې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره ښاغلي علومي ته پکار ده چې له خپل پوسته استعفا وکړي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه د اوازو تر خپرېدلو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګوند نورالحق علومي ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسېدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا خبر په داسې حال کې ردیږي چې مخکې تر دې په یو شمېر راپورونو کې راغلي ول چې ګوندی ښاغلي علومي خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. راپورونه ښاغلي علومي ته د نږدې سرچینو له قوله وایي چې د کورنیو چارو وزیر خپله استعفا وړاندې کړې خو ولسمشر نه ده منلې. په راپورونو کې د سرچینې له قوله لیکل شوي چې کله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنیو چارو وزارت ته د ښاغلي علومي لخوا د انتصاب شوي مرستیال له مقرر کرارۍ سره مخالفت ښکاره کړ، نوموړي استعفا وکړه. په ځینو راپورونو کې په کورنیو چارو وزارت کې د بدلونونو په اړه هم ویل شوي دي. په راپورونو کې راغلي چې په لویدیځ کې د پوځ قمندان جنرال تاج محمد مجاهد به د کورنیو چارو وزارت لپاره نومان شي او جنرال هلال الدین هلال به یې مرستیال وټاکل شي. موږ غوښتل په دې اړه د اجرایي ریاست او د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو چا مو اړیکه ځواب نه کړه. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویاند رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي علومي د استعفا خبر رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د امنیتي مسؤلونو استعفا یو اړتیا ګڼي، وایي چې یادو چارواکو د وضعیت د ښوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی وړاندې کړی. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
د استعفا مستحق ځکه دی چې په افغانستان کې ورځ پر ورځ جنگ نامنی زیاتیږي او دوی ونه کړی شو چې دغه نامنی مهار کی او یا دغه لپاره یو داسې برنامه لاس لاندې ونیسي چې وکولی شي خلکو ته سوله راوړي. زه فکر کوم که استعفا یې نه وي کړې نو یو ورځ به وي چې دوی به استعفا ته مجبوریږي، ځکه چې دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي، دوی ونه توانېدل چې دغه کارونه مخ وړاندې بوځي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روان مریض کال په لړم میاشت کې د کورنیو چارو وزیر روانو نامنیو ته په پام سره د ولسي جرګې لخوا استعزا شو، خو خبرو یې د وکیلانو قناعت خپل کړ.
پراپور کې مو واوریدل چې د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې هغه اوازې رد کړې چې ګنې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ولسمشر ته له خپلې دندې خپله استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر ویان همداراز نن په خپله خبری غونډه کې یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه. ښاغلی سید ظفر هاشمی په وویل چې په افغانستان کې د تقنین چارې تقریبا له بشپړ رکود سره مخامخ دي. د ولسمشر مرستیال ویاند په خپله خبری غونډه کې وویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون غړي سید محمد موسی بیا د حکومت دا ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې ولسي جرګې د ولسمشر هغه قوانین رد کړي چې له قانون سره مطابقت نه درلود. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان ملي شورا په ژمنیو رخصتیو تللې، خو حکومت وایي د تقنین په برخه کې د ملي شورا کمکاری دوی ته ستونزې پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د کابینې غونډې اوس د نور مهمو موضوعاتو په پرتله تر ډیره د تقنین په چارو مصروفه وي. ښاغلی هاشمی وایي په افغانستان کې د تقنین لړۍ له رکود سره مخامخ ده او تر هغې چې قانوني مواد موجود نه وي دوی خپل چارې په سمه توګه پر مخ نشي بیولای.
دلیل دې چې ما یی قسم جلسات برگزار میکنیم و
د دې دلیل چې موږ دا ډول اوږدې جلسې او د کابینې فوق العاده غونډې لرو، همدارې چې متاسفانه د تقنین نړۍ په افغانستان کې له رکود سره مخامخ ده او په دې برخه کې مشکلات لرو. ډیر کارونه قوانین او طرحې دي چې باید وړاندې تصویب شوی وای چې نه دي شوي، او لکه څنګه چې ولسمشر وعده کړې د قانون د حاکمیت لپاره باید قانوني مواد موجود وي.
وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون ولسی جرګې ته ځینې تقنینی فرمانونه د تایید لپاره استولی وو چې د ولسی جرګې په باور دغه تقنینی فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې وو، نو ځکه رد کړي دي. دا چې اوس ملي شورا په رخصتیو کې دا ولسمشر د اساسي قانون پر اساس تقنینی فرمانونه ورکولی شي او دغه فرمانونه د اجرا وړ دي. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی سید محمد موسی بیا د تقنین په برخه کې د ملي شورا کمکاري نه مني. سید محمد موسی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسی جرګې په ډیرو مواردو کې د ولسمشر قانوني فرمانونه تایید کړي، خو هیڅکله بغیر قانوني فرمانونه د ولس د استازو لخوا تایید نشي.
د ولسمشر
هر فرمان چې قانوني او زموږ له لورې تایید شوی، خو غیر قانوني فرمانونه د هرې ولسی جرګې له لورې چې مسؤلیت پذیره وي رد کیږي.
که څه هم د اساسي قانون د 90مې مادې پر اساس ولسمشر د ملي شورا د رخصتیو پر مهال د تقنیني فرمانونو د ورکړې حق لري، خو وړاندې ولسی جرګې د داسې طرحې د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې پر اساس به یې د ولسمشر د فرمانونو د څرنګوالي په برخه کې یو لړ معیارونه رامنځته شي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار د ناامنه سیمو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت څخه د خپلو سیمو د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسېده وویل چې ناامنیو د دوی ژوند تریخ کړی او د ننګرهار په ناامنه سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د ننګرهار د ناامنه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وروستیو ناامنه یو دې ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چیانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېده او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه اوواژني. مظاهره چیانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړې توګه د اچین کوټ او شینوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پس روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شینواري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکم نظامي او دغه د ولس امنیت خاطر باندې د هغوی نه مخکې پوسې واچوي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي په خپلو کورونو کې ځای په ځای شي، چې نه اوس فعلا مکتب ورته شته، نه چپخانه ورته شته، د
ښاغلي شینواري وویل چې له ناامنو سیمو څخه نږدې 6000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په چین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه ناامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورنیو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنې په اړه د حکومتي ځواکونو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې دا مهال هم روان دي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو په لړ کې د داعش اف ام راډیو او د دوی انټرنیټي مرکزونه هم له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند د سولې د خبرو اترو پر شفافیت او په دې بهیر کې د سیاسي ګوندونو پر ګډون تاکید کوي. د دې ګوند غړي د حکومت له مشرانو غواړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بشري حقونو سرغړونکو ته برخه نه ورکوي. په همدې حال کې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د سولې بهیر به د خلکو او سیاسي شخصیتونو له نظره پټ نه وي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند پر دغه احتمال اندېښنه ښیي چې ګوند له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې معامله وشي او د بشر د حقونو سرغړونکو ته به پکې د خلکو د استازو په توګه برخه ورکړل شي. که څه هم د دې ګوند غړي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو په اړه د حکومت هڅې ستایي، خو تاکید کوي چې دا پروسه دې له هر ډول معاملې پرته پر مخ ولاړه شي. د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر عادله بهرام د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید یو اړخ سیاسي ګوندونه وي، نه هغه کسان چې د بشر له حقونو یې سرغړونه کړې او لاسونه یې د خلکو په وینو سره وي.
ما طرفدار صلح هستیم که دو واقعیت ها گفته شد.
موږ د حق سولې پلویان یو چې رښتیا پکې وي او هر څه یې خلکو ته ابلاغ شي. د بشر د حقونو سرغړون کې پکې نه وي، هغه خلک پکې شامل وي چې خلک پرې باور ولري. موږ هیله لرو چې دا خبرې د خلکو په ګټه وي.
دا اندېښنې په داسې حال کې را پیدا شوې چې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان کولی شي خپل شرطونه د سولې د مذاکراتو په جریان کې مطرح کړي. وس مهال د جمهوری غوښتونکو ګوند وایي چې سیاسي ګوندونه د خلکو غږ دي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې باید برخه ولري. د دې غوښتنې په اړه د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمی وایي
کله چې د سولې پروسه پر مخ ځي او پراخیږي، موږ د مختلفو قشرونو نظریات اورو، ځکه چې حکومت له یوې خوا نه کیږي. دلته د خلکو رایې شته او په همدې اساس حکومت پر مخ وړو او ځان مسؤل ګڼو. په مختلفو نظریاتو نتیجه خکیږي. کله چې خلک بریالي وي، موږ د بریالیتوب احساس کوو.
اوس چې حکومت د سولې د خبرو د پیل لپاره ورځې شمیري، سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې که د دې خبرو په بهیر کې څو کلنې لاسته راوړنې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به له بحران سره مخ شي. خو افغان حکومت دا اندېښنې بې ځایه ګڼي او تاکید کوي چې هغه شرطونه چې ملي ګټو ته زیان رسوي هیڅکله به ونه منل شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي پراتلونکو شپږو میاشتو کې به له سیم کارتونو څخه د مالیې یا ټکس په راټولولو کې د شفافیت راوستو په هدف یو نوی سیستم جوړ کړي. د دې وزارت ویاند یاسین سمیم ازادۍ راډیو ته وویل چې دا سیستم به پر مخابراتي شرکتونو د څارنې کار هم اسانه کړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له ویاند ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دې سیستم د څرنګوالي په اړه ترې پوښتلې دي.
دا سیستم چې دی دا د ریئل ټایم سیستم په نامه یادیږي. دا سیستم د مشترکو طرزالعمل چې د درې وزارتونو ترمنځ ور باندې توافق شوی دی چې د مالیاتو د راټولولو طرزالعمل په نامه یادیږي. دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي. د سیستم د تدارکات پروسه روان دي او د مالی لګښت پکې ځینې مشکلات موجود و. اوس خوشبختانه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت او د مالی وزارت د پدې حقله بحثونه روان دي او ابتدایي توافقات شوی ده.
سمیم صاحب، کمیربانیو کې وایي چې دغه سیستم به څه ډول د سیم کارتونو څخه محصول راټول کړي؟
دا یوازې د سیم کارتونو محصول لپاره نه دي، د استفاده یو لیک پراخه ده او موږ کولای شو چې د دې سیستم له لارې په عمومي توګه د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې کنټرول ولرو او څارنه ولرو.
دغه سیستم به ستاسو په کار کې څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ یعنی د سیم کارتونو څخه د ټکس د راټولولو په کار کې به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟
دا سیستم موږ نه مرسته کوي چې د شرکتونو د عملکرد د نظارت برسېره کول شي چې ځینې معلومات او ډیټا چې د اقتصادي پلان جوړولو لپاره ضرورت ده موږ ته ترلاسه کړي، او موږ کولای شو چې د مشترکینو د مکالماتو باندې نظارت ولرو. د مشترکینو د مکالماتو او د مکالماتو کیفیت ور باندې نظارت ولرو. په مجموعي توګه دا سیستم که سره مرسته کولای شي چې د مخابراتي مکالماتو او خدماتو باندې نظارت ولرو چې تر څو هغه د کیفیت ښه شي.
د دغه سیستم د فعالولو لپاره څه اړتیا وه چې تاسو دغه سیستم جوړ کړئ او فعال کړئ؟
دغه سیستم چې دی یو پیشرفته تخنیکي سیستم دی او یو معیاري جهاني سیستم ده. پټرول نړۍ کې دا استعمال کیږي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت لپاره هم ضرورت و. که چیرې دغه سیستم جوړ شي نو ډېرې اسانتیاوي زموږ لپاره او د خلکو لپاره برابر شي ان شاء الله.
سیستم به څه وخت فعال شي او څه وخت به په کار پیل وکړي؟
دغه سیستم موږ د مالی لګښت مسله حل شي نو ډېر وخت ضرورت ده چې دغه تخنیکي کارونه ترسره شي او شپږ اووه میاشتې وخت نیسي.
مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. د جرمني صدر اعظم وایي د روان کال له پیل راهیسې زیات شمېر افغان کډوال د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي دي. انګلا مرکل چې نن یې په انقره کې خبرې کولې وویل د ترکیې له سمندري ځواکونو سره په ګډه به د کډوالو د تګ راتګ د مخنیوي هڅې کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د غیر قانوني کډوالو د اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د سفر پترس کې ورستای خبر دا دی تکلسب چې وای د غیر قانوني کډوالو دوی بیړی چې نن د ترکیه له دوه مختلفو سیمو څخه د اروپا په لور خوځېدلې وې ډوبي شوي دي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. د ترکیه مطبوعات وایي چې دا بیړۍ د یونان لیسبوس ټاپوګانو ته ټاپو ته روانې وې. د لومړۍ بیړۍ د ډوبېدو له امله 23 تنه مړه شوي دي. د ترکیه مطبوعات وایي چې یوولس غیر قانوني کډوال چې له ازمیر څخه روان شوي وو او بیړۍ ډوبه شوې ده هغوی هم د یونان لیسبوس ټاپو ته روان وو. بیړۍ ډوبه شوې ده او مړه شوي دي. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی خو غالبا داسې ګڼل کېږي چې په دوی کې به افغانان هم وي، ځکه د ترکیه او د ترکیه د صدر اعظم او د جرمني د صدر اعظم د نوې خبرو په حواله داسې ګڼل کیږي چې په روسیو کې زیات افغانان د ترکیه لالاري د یونان ټاپوګانو او بیا د اروپا نورو هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي. د ترکیه سمندري ساتونکي توانی دل دي چې یوازې درې تنه نن وژغوري. ترکیه چې لږ تر لږه د سوریې 2 میلیونه کډوال پکې میشتي، اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو لپاره د ترانزیت په مرکز بدله شوې ده. د جنوري په میاشت کې لږ تر لږه 2500 غیر قانوني کډوال چې له ترکیه روان شوي وو یونان ته رسېدل دي چې اکثر یې د سوریې او افغانستان خلک دي. نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په انقره کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې یوازې د 2016 میلادي کال په لومړۍ میاشت جنوري کې د یونان ټاپوګانو ته په رسېدلو کسانو کې تر 50% زیات افغانان دي.
Wir hatten im Januar bei den Ankünften auf den griechischen Inseln zum Beispiel nur noch 45%.
دا وایي د بېلګې په ډول باید ووایم چې د 2016 میلادي کال د جنوري په میاشت کې چې د یونان ټاپوګانو ته رسېدلي یوازې 45% د سوریې خلکو، نور ټول افغانان دي او په هغوی کې د هغوی سره د شمالي افریقې د ځینې هیوادونو خلک هم شته. نو د جرمني او ترکیې حکومتونه به په ګډه کار کوي. د جرمني صدر اعظم نن په ترکیه کې د دې هیواد له صدر اعظم سره وکتل او د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه وکړه چې د سمندري ساتونکو فعالیت به زیات شي او همداراز د اروپایي هیوادونو سرحدي ساتونکي به خپلې هڅې زیاتې کړي تر څو کډوالو د غیر قانوني کډوالو د داسې تګ راتګ مخنیوي وشي.
ډیره مننه کوم فرشته جلال زی. قدرمن اوریدونکو، رضوان مراد هم را سره دی او تقریبا د یوې ورته موضوع په اړه چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه دا راپور راکوي. د استرالیا صدر اعظم وایي چې په دې هیواد کې رد شوي کډوال او پناه غوښتونکي به وایستل شي. په همدې حال کې د استرالیا د حکومت یو چارواکي ویلي چې د رد شویو پناه غوښتونکو له ډلې څخه یو شمېر په سرطان او نورو ناروغیو نورو مرګونو ناروغیو اخته دي او واضح خبره ده چې په دې کډوالو کې یو شمېر افغانان هم شته. رضوان مراد، مهرباني.
د استرالیا صدر اعظم وایي رد شوي کډوال او پناه غوښتونکي به یا خپلو هیوادونو او یا هم دریم هیواد ته واستول شي. مالکم ترنبال نن په مرکز کانبرا کې پارلمان ته په وینا کې د مهاجرت په اړه د خپل هیواد له سختو قوانینو دفاع وکړه او د محکمې هغه حکم یې تایید کړ چې له مخې 218 رد شوي پناه غوښتونکي له استرالیا وایستل کیږي.
We will not abandon our commitment to keeping the high sea safe, to keeping our borders secure.
دا وی موږ باید خپل پلو د خوندې ساتلو په اړه خپل ژمنو تیر نه شو، څو یقین وکړو چې د خپل پلو لپاره زموږ پالیسی امنیت او یووالی لري. د استرالیا استري محکمې تیرونه د هغو 218 پناه غوښتونکو د وستلو حکم وکړ چې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوې دي. خو د استرالیا د حکومت یو چارواکي د دوشنبه پر ورځ ویل چې په دې پناه غوښتونکو کې ځینې په سرطان او نورو مرګونو ناروغیو اخته دي. د استرالیا حکومت وایي دا کډوال له استرالیا څخه شاوخوا 300 کیلومتره لرې نورو ټاپو ته وړل کیږي. ملګرو ملتونو د استرالیا د حکومت پر دې پریکړه اعتراض کړی دی او د استرالیا کلیساو پناه غوښتونکو ته د پناه ورکولو پیشنهاد کړی دی. اخوا بیا د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ ویلي چې هیواد دی له بشري حقونو څخه د دفاع په برخه کې ښه ریکارډ لري. استرالیا چې کم شمیر کډوال ورغلي په داسې حال کې دا اقدامات کوي چې د ملګرو ملتونو په وینا د پاسه 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي یوازې په تیر یو کال کې اروپا ته رسیدلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې په پاکستان کې له میشتې لشکره طیبه ډلې سره مرسته کړې وای، د دې ډلې وسلوالو له برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې. ډیوید هډلی چې د امریکا په یوه زندان کې د 15 کالو بند موده تیروي، یو هندي څارنوال ته په تحقیقاتو کې همداراز د دې حملې په تړاو له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې د پاکستان د استخباراتو استازو برخه کې پکې درلوده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ډیوډ هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبه په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوډ هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې، اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکر طیبه ډلې لاس درلود. د هنی و څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړې اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د شپږویشتمې حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده.
قدر بن اوریدونکو، له تاسو نه بښنه غواړم چې دا راپور په بشپړ ډول خپور نه شو، خو د ازادۍ راډیو د سبا ورځې په خپرونو کې به تاسو سره ژمنه ده چې دا بشپړ راپور واورئ. اوس د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو وخت را رسېدلی چې احمد جعفر احمدی په اپ کې ستاسو کوربه وي.
تشکر از شما آقای تکل. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا وزیر داخله استعفانامه اش را بر ریاست جمهوری سپرده. با اتهام ریاست جمهوری افغانستان بر شورای ملی هم خواهیم پرداخت. کمکاری خانه ملت در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. لحظات بعد بیشتر خواهید شنید، اما حالا خبرهای تازه و مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان شایعات مبنی بر استعفای وزیر امور داخله افغانستان را رد کرد. در حملات امروز در ولایت بلخ و پکتیکا افراد ملکی تلف شدند و صدر اعظم ترکیه میگوید حدود 30,000 اتباعی سوریه در نزدیکی مرز این کشور تجمع کردند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را رد کرد که گویا نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان استعفایش را بر ریاست جمهوری سپرده است. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این آوازه ها واقعیت ندارد. در چند روز اخیر گزارش ها به نشر رسیده که گویا نورالحق علومی از مقامش استعفا داده است. در حمله انتحاری در ولایت بلخ صبح امروز 3 نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی بلخ امروز به رادیو آزادی گفت مهاجمین انتحاری صبح امروز در ولسوالی دیدادی مزار شریف در مقابل موتر عامل نیروهای قول اردوی شاهین منفجر ساخت خود را. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند. از سوی دیگر امروز در یک انفجار در ولایت پکتیکا 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت حمله در ولسوالی یحیاخیل این ولایت در مقابل یک نانوایی رخ داد که قربانیان این حادثه همه افراد ملکی بودند. و قرار است تاریخ برگزاری مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان افغان در نشست چهار جانبه آینده مشخص شود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در کابل به خبرنگاران گفت نشست آینده در مورد صلح افغانستان در 23 ماه فوریه برگزار خواهد شد.
امیدواری به می است که ما در نشست بعدی که در کابل می باشد تاریخ اول گفتگوهای مستقیم را مشخص بسازیم، ولی پیام مردم افغانستان مشخص است. دو گزینه وجود داره، یا ای که جنگ و تروریسم و یا ای که صلح پایدار در چتر قانون اساسی افغانستان.
سیومین نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین دو روز قبل در اسلام آباد برگزار شد. صدر اعظم ترکیه میگوید حدود 30,000 تن از اتباعی سوریه به خاطر عملیات نیروهای رژیم بشار الاسد به حمایت قوای هوایی روسیه از مناطق شمال شهر حلب فرار نموده و در نزدیکی مرز با ترکیه تجمع کردند. احمد داوودوغلو که امروز با امتای آلمانیش انگلا مرکل در یک نشست خبری مشترک صحبت میکرد گفت ترکیه این بیجا شدگان سوریه را تا زمانی که لازم باشد میپذیرد. او اضافه کرد که حملات هوایی روسیه با این مفکوره قابل تعامل نیست که گویا ترکیه به جا شدگان را میپذیرد. احمد داوود اوغلو در ادامه صحبت خود گفت ترکیه و آلمان به ابتکار دیپلماتیک در جهت توقف حملات به شهر حلب موافقه کردند. صدر اعظم ترکیه گفت انقره در هفته آینده به بروکسل در مورد پروژه های معلومات می دهد که پس از دریافت کمک 3,300,000,000 یورو از سوی اتحادیه اروپا در جهت جلوگیری از ورود پناهجویان ترتیب داده است. ایران با مذاکره کنندگان هسته‌ای این کشور مدال عطا کرد. این مذاکره کنندگان سال گذشته در رسیدن به یک موافقتنامه اتمی با کشورهای مقتدر جهان نقش داشتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز طی یک مراسم مدال افتخار را به جواد ظریف وزیر امور خارجه تفویض نمود. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی و حسین دهقان وزیر دفاع ایران مدال شجاعت را دریافت کردند. در این مراسم همچنان حدود 20 مقام دیگر ایرانی با پاس خدماتشان در گفتگوهای اتمی مدال‌های مختلف را به دست آوردند. رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان امروز با هم صحبت تلفنی نمودند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان گفت این گفتگوها روی تطبیق بیشتر موافقتنامه منسک به هدف پایان جنگ در شرق اوکراین و تیرگی روابط بین روسیه و ترکیه تمرکز داشت. این گفتگوهای تلفنی بین ولادیمیر پوتین و نور سلطان نظربایف دو روز بعد از آن صورت میگیرد که صدر اعظم ترکیه با رئیس جمهور قزاقستان در شهر آستانه با هم ملاقات کردند. قزاقستان با هر دوی این کشورها روسیه و ترکیه روابط خوب دارد و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه میگوید 7 عضو گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش را در منطقه اورال بازداشت کردند. اداره خدمات امنیتی روسیه گفت این 7 تن که اتباع روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بودند دیروز دستگیر شدند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، گزارش ها در مورد مواصلت استعفانامه وزیر داخله بر ریاست جمهوری درست است؟
نخیل استعفا داده نشده با استعفا به دفترش که بود نرسیده.
اتهام ریاست جمهوری افغانستان بر شورای ملی، کمکاری خانه ملت در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. نظر یک وکیل را در این مورد پرسیده ایم.
و اگر فرمانهای غیر قانونی باشه هر اولوسی جرگه ای که باشه او رد نکنه اگر مسئولیت تذیر باشه خود از اونها.
مظاهره باشنده های ولسوالی های ناامن ننگرهار در کابل خواستشان چیست؟
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکړم نظامي او دغه د ولس ته امنیت پس خاطر باندې یعنی د هغوی نه مخکې پوسی واچوي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي او په هغه خپلو کورونو کې ځای پر ځای شي.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حکومت افغانستان گزارش هایی را رد کرد که گویا نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان استعفانامه‌اش را به ریاست جمهوری سپرده. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل آوازه ها در این مورد را بی اساس خواند. برای جزئیات بیشتر گزارش جاوید حسنزاده را بشنوید.
پس از نشر گزارش‌ها و آوازه‌ها در خصوص استعفای وزیر امور داخلی افغانستان، حالا ریاست جمهوری افغانستان سپردن استعفای نورالله قلومی را به ریاست جمهوری بی اساس می‌داند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل این را تایید نکرد که وزیر امور داخلی استعفایش را به رئیس جمهور سپرده باشد.
نه خیلی استعفا داده نشده با استعفا به دفترش که بود نرسیده.
آوازه‌ها در خصوص استعفای نورالله قلومی از سوی ریاست جمهوری در حال رد می‌گردد که پیش از این در برخی از گزارش‌ها آمده است که وزیر داخلی افغانستان استعفایش را به ریاست جمهوری سپرده است. با اساس گزارش‌ها برخی از منابع نزدیک به نورالله قلومی گفتند که رئیس جمهور افغانستان استعفای وی را نپذیرفته است. در گزارش ها با نقل از این منبع همچنان گفته شده است که پس از اینکه عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با انتصاب معاونت پیشنهادی وی برای معاونت وزارت امور داخله مخالفت کرد، آقای علومی استعفا داد. در برخی گزارش ها از تغییرات در وزارت داخله نیز سخن گفته شده است. در گزارش ها گفته شده است که جنرال تاج محمد مجاهد قماندان اردو در غرب کشور به عنوان نامزد وزارت امور داخله و جنرال هلال الدین هلال به حیث معاون ارشد این وزارت معرفی خواهند شد. خواستیم نظر وزارت داخله و ریاست اجرایه را در این مورد داشته باشیم. آنان به تلفن های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این صدیق صدیقی در صحبت با رسانه ها موضوع استعفای وزیر امور داخله را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه استعفای مقامات کنونی امنیتی را یک نیاز دانسته و میگویند این مقامات اجبرنامه برای بهبود وضعیت نداشتند. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که با توجه به خراب شدن وضعیت امنیتی در کشور وزیر داخله باید استعفا بدهد.
ما میگیم اگر اینا استعفا نکرده باید استعفا بده، برای اینا خوب است، عزتش دیگه است که استعفا بده. اینا با اینا یک دستاورد خوب میباشه. بانک یک کسی دیگه باید که بتانه یک مدیریت خوب قوی که بتانه که اما وضع افغانستان دی روزا خراب است، بتانه که اینا افغانستان از این مشکلات بکشه.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که در ماه عقرب سال جاری وزیر امور داخله در پیوند با ناامنی‌ها در کشور از سوی ولسی جرگه استهزا گردید، اما سخنانش مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. اعضای هم برخی از وکلا به این نظرند که با برکناری مقامات امنیتی مشکل امنیتی در کشور برطرف نشده و به جای این کار باید به بلند بردن و تقویت ظرفیت‌ها در ارگان‌های امنیتی توجه لازم صورت گیرد.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. گزارش ها درباره احتمال استعفای وزیر داخله افغانستان در حال پخش می شود که ناامنی ها در بخش های مختلف افغانستان وجود دارد. باشنده های ولسوالی های ناامن ولایت ننگرهار امروز در کابل مظاهره کردند. خواست اصلی معترضان توجه حکومت به امنیتشان بود. شمار آنها به ده‌ها تن می رسید. معترضان می گفتند که از دست ناامنی به سطوح آمدند. آرزو غیاسی در این باره گزارش می داد.
ناامنی های اخیر در برخی ولسوالی های ولایت ننگرهار باشنده های این ولسوالی ها را وادار ساخت تا برای بلند کردن صدایشان به کابل بیایند. آنان روز دوشنبه با راه اندازی تظاهرات در چمن حضوری کابل گرده هم آمده بودند و به ضد افرادی که مردم ملکی و نیروهای امنیتی افغان را از بین میبرند شعار میدادند. اعتراض کنندگان گفتند که در ننگرهار به خصوص در ولسوالی های اچین، کوت و شینوار این ولایت عملیات آغاز شده از سوی نیروهای امنیتی افغان به کندی ادامه دارد. عزیز الله شینواری بزرگ قوم و تنظیم کننده این مظاهره در صحبت با رادیو آزادی از حکومت مرکزی خواست تا به عملیات ضد داعش در مناطقشان شدت بخشد.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات حکم نظامی
از حکومت این خواست را داریم که در مناطق ما عملیات نظامی را انجام دهد و پس از عملیات به خاطر امنیت مردم پوسته ها را ایجاد کند تا بجا شدگان دوباره به مناطقشان برگردند. و اکنون این بجا شدگان نه به شفاخانه دسترسی دارند و نه هم به مکتب، از همه چیز محرومند.
آقای شینواری گفت که از مناطق ناامن ولایت ننگرهار حدود 60,000 خانواده بیجا شده اند و از سوی حکومت و ادارات داخلی و خارجی برایشان توجه صورت نگرفته است. از یک سال به این سو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولسوالی های اچین، کوت، شینوار و برخی ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار فعالیت دارد و سبب ناامنی ها در این مناطق شده اند. بانک وزارت دفاع افغانستان در خصوص تظاهرات باشنده های ولسوالی های ناامن ننگرهار به تازگی چیزی نگفته است، اما قبل از این گفته که کمر داعش در این ولایت شکسته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید:
د 500 زیات داعش په دغه اخیر دو میاشتو کې وژل شوی.
در دو ماه اخیر بیش از 500 عضو گروه داعش کشته شدند. قماندانانشان مانند گلزمان، اجمل و شاهد از بین رفتند. اکنون مراکز داعش در ولسوالی های شینواری، کود، نازیانج، حصارک، سپینغر، پچیر آگام، خوگیرنی و شیرزاد ننگرهار وجود ندارند.
آقای وزیری می افزاید که در سلسله عملیات نظامی در ننگرهار، رادیو اف ام و مرکز اینترنتی داعش نیز از بین رفته است. مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که روند قانونگذاری در این کشور با رکود مواجه است. به گفته ریاست جمهوری، کمکاری شورای ملی در بخش قانونگذاری حکومت را دچار مشکل ساخته. اما سید محمد موسی، یک عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه، این ادعای ریاست جمهوری را نادرست میخواند. ویدا برکی گزارش میدهد.
هرچند در این روزها اعضای شورای ملی افغانستان به تعطیلات زمستانی رفتند، اما مسئولان حکومت این کشور میگویند که کمکاری شورای ملی باعث ایجاد یک سلسله مشکلات در برابر آنان شده است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در حال حاضر بیشتر جلسات کابینه حکومت به تناسب سایر مسائل مهم با امور تقنینی مصروف می شود. آقای هاشمی گفت که روند تقنینی کشور با رکود مواجه است و تا زمانی که مواد قانونی موجود نباشد، اجرای تمام امور به درستی انجام نخواهد شد.
دلیل از اینکه ما این قسم جلسات را برگزار میکنیم و نشست های فوق‌العاده کابینه را می داشته باشیم همین است که متاسفانه با کمال احترام به شورای ملی افغانستان، روند تقنین ما با رکود مواجه است و مشکلاتی داریم در این قسمت. زیاد کارهایی از زیاد طرحهایی از زیاد پیشنویس های قوانینی است که باید تصویب شود و این قسمت کار صورت بگیره که تا هنوز صورت نگرفت. رئیس جمهور ما قسمی که وعده سپرده بود که به خاطر حاکمیت قانون ما نیاز به مواد قانونی داریم.
اخیراً رئیس جمهور اشرف غنی به شمول پیشنویس قانون اصلاحات انتخاباتی برخی از فرامین تقنینی را برای تایید به ولسی جرگه فرستاده، اما ولسی جرگه این فرامین را به دلیل آنچه که مغایرت با قانون اساسی کشور میخواند رد کرده است. در این حال برخی از اعضای کمیسیون تقنینی ولسی جرگه کمکاری شورای ملی را در زمینه تقنین نمی پذیرند. سید محمد موسی، یک عضو این کمیسیون، روز دوشنبه بر رادیو آزادی در مورد گفت:
اش فرمان رئیس جمهور که از نظر ما قانونی بود، اونا رو ما همگی رای اعتماد دادیم، همگی قانون شده، اونا تصویب شده. خب فرمانای غیر قانونی باشه، هر ولسی جرگه ای که باشه او رد نکنه اگر مسئولیت پذیر باشه خود از اونا.
هرچند بر اساس ماده 79 قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور در انگام تعطیلات اعضای شورای ملی میتواند فرامین تقنینی را در موارد مختلف صادر کند و قابل اجرا گذاشته شود، اما پیش از این ولسی جرگه خواستار ایجاد طرح شده است که بر اساس آن یک سلسله معیارهایی در خصوص چگونگی فرمانهای رئیس جمهور به میان آید. ویدو برکی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. حزب جمهوری خواهان افغانستان نمی خواهد در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پیش شرط مطرح شود. وزارت خارجه افغانستان گفته است طالبان می توانند در جریان این گفتگوها پیش شرطهای خود را مشخص بسازند. نظیفه محبوبی در این باره از کابل گزارش فرستاده.
حزب جمهوری خواهان افغانستان از این که ممکن در انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان معامله کنند و نیز ناقضان حقوق بشر در این گفتگوها به حیث نمایندگان مردم اشتراک ورزند، به شدت نگران است. اعضای این حزب هرچند تلاشهای حکومت افغانستان را برای آغاز گفتگوهای صلح و پایان جنگ در کشور می ستایند، اما تاکید می کنند که این روند باید بدور از هر گونه معامله و پیش برده شود. عادل بهرام، رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت در آغاز گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان، یک طرف این گفتگوها باید احزاب سیاسی باشند، نه آنان که دستشان به خون مردم آلوده است و ناقضان حقوق بشر هستند.
ما طرفدار صلح هستیم که در او واقعیت ها گفته شود و واقعا به مردم همه چیز ابلاغ شود و در این مذاکره ناقضین حقوق بشر دخیل نباشند و کسایی باشند که مردم به او اعتماد میکنند و در این مذاکره باید شریک باشند. ما مطمئن هستیم که این مذاکرات نفع مردم افغانستان است.
نگرانی ها از این که برای انجام گفتگوهای صلح معامله در کار خواهد بود پس از آن افزایش یافته که یک روز پیش از این وزارت خارجه افغانستان گفته است طالبان می توانند پیش شرط هایشان را در جریان گفتگوهای صلح مطرح کنند. اکنون حزب جمهوری خواهان افغانستان می گوید احزاب صدای ملت هستند و باید در گفتگوهای صلح یک طرف گفتگو با طالبان باشند و نباید برای پیشبرد این روند پیش شرط مطرح گردد. اما پاسخ حکومت به این همه خواست ها و نگرانی های حزب جمهوری جمهوری خواهان چه است؟ ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این باره می گوید.
زمانی که پروسس بیشتر میره و انکشاف میکنه، ما همواره میپردازیم به شنیدن نظریات اقشار مختلف، به خاطر اینکه یک طرفه نمیشه.
اکنون از یک سو که حکومت افغانستان برای رسیدن زمان آغاز گفتگوهای صلح با طالبان روز شماری میکند، از سوی دیگر احزاب سیاسی به این نظرند که اگر دستاوردهای چند سال گذشته در انجام آن در نظر گرفته نشود و یا به معامله گذاشته شود، افغانستان وارد بحران خطرناکی خواهد شد.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد اگر این گزارش را به طور کامل نشنیدید، در صفحه اینترنت ما قابل دسترس و شنیدن است. آدرس ما www.azadiradio.com.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. از هفت صبح تا هفت شام روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 می توانید رادیو آزادی را بشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از خالی بودن ده ها هزار پست در اداره های دولتی این کشور خبر می دهد. اما دلیل چیست؟ چرا این پست ها خالی اند؟ پاسخ این همه در گزارش ویدا برکی.
کمبود ناظرین کمیسیون اصلاحات اداری و کندی روند استخدام افراد واجد شرایط کار از جمله عوامل اند که به باور وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان سبب خالی ماندن هزاران پست دولتی در ادارات این کشور شده است. واصل نور محمد معین این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کمبود پرسنل کمیسیون اصلاحات اداری سبب شده تا 51,000 پست دولتی در ادارات مختلف خالی بماند. آقای محمد میگوید که کندید بودن افراد متعدد برای یک پست دولتی روند استخدام افراد واجد شرایط کار در کشور را با کندی مواجه ساخته است.
صحیحه که اصلاحات اداری و نشر کرده و راپور وزارت کار و امور اجتماعی در جمع در می پست دولتی 51,000 پست خالی است و یکی از عاملی که زود پروسه استخدام از این طی مراحل نمیشه کمبود پرسنل مناظرین خود اصلاحات اداری است که برای یک بس چندین نفر کاندید
بر اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از مجموع 14 میلیون تن افراد واجد شرایط کار 7 میلیون تن بنابر دلایل مختلف غیر فعالند و از مجموع 7 میلیون نیروی فعال 39% بیکار و یا کم کارند. شماره از جوانان افغان میگویند که با تحمل زحمات زیاد و با هزاران امید تحصیلاتشان را به پایه اتمام رساندند، اما اکنون اسناد معتبر تحصیلی را در دست دارند اما کسی برایشان کار نمیدهد. خالد و عزت الله دو تن از همین جوانان هستند که میگویند امیدشان را برای پیدا کردن کار از دست دادند.
دو سال میشه که از پانتون فارغ هستم و فامیلم سر ما زحمت کشیدیم طول 16 سال. ما همیال زندگی خود بسیار به تنگ آمدیم. باور کنیم ما دهی تو جای نمانده که دو جای اپلای نکرده باشم و امتحان نداشته باشم و ما خوب نمره نبرده باشم، اما متاسفانه که نظام فساد است.
چهار ماه میشه که از اینستیتوت میخوانی کابل فارغ شدم، به هر ارگانهایی که میروم ما را بازی میتن، یک بسته بیلو روان میکنن، هیچ معلوم نیست دو بس 100 نفر است فرم میگیره، بازم یک تا واسطه دار کامیاب میشه. تمام مردمایی که اینم پودری میشه کلش تاثیر بیکاری است.
به همین گونه شکریه یکی از هزار مادری است که از بیکاری فرزند شکایت دارد.
مسئولیت ما را پذیرفتین، ما به شما رای دادیم، برای ما شما انتخاب شدین، شما جوابگوی ما هستین، یک غم ما را بخورین، یک کار برای ما کنین. این خود نمیشه که شما در چوکی های بالا ششتین و غم ما مسکینا را نمیخورین.
این در حال است که زبی الله ساویز رئیس دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان میگوید که در قبال خالی ماندن پست های دولتی تنها این اداره مسئول نیست و آنان پرسنل کافی نیز دارند.
مجموع 51,000 بست نیست، 32,000 بست است که تعداد زیاد از معلمین است. یک تعداد بست هاییست که در شاروالی ها است که تابع ریفورم اصلاحات نیستند. خیرن مصوبه که از طرف کابینه و تعدیل قانون کارکنان خدماتی بودی صلاحات استخدام برای وزارت ها بازن و کمیسیون صرف یک نفر نماینده نظارتی در اونجا میفرستند. تعداد زیاد از بست ها در ولایات است که وضعیت امنیتی اونجا گونه نیست که کارمندا برند، کمیسیون کافی پرسنلی که بتانه در نظارت دایی بکنند دارند.
با این همه سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی افغان میگوید که در نظام کنونی در کل پراگندگی، بی‌برنامگی و عدم شایسته سالاری وجود دارد و بیشتر صلاحیت امور به افراد غیر مسلکی واگذار شده است.
ویدا برکی گزارش میداد. انتقادهای همچنان وجود دارند که سخن و عمل رهبری حکومت در گزینش افراد در پست‌های حکومتی یکسان نیست. منتقدان باور دارند که تعداد زیادی از کارمندان اداره‌های دولتی افغانستان ظرفیت، توانایی و اراده کار را ندارند. روح الله امین کارشناس و یکی از این منتقدان میگوید که در بسیاری موارد افراد به اساس اصل شایسته سالاری در حکومت به کار گماشته نمی شوند. با آقای امین صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که معیار گزینش افراد در پست‌های دولتی افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
در جامعه افغانستان سخت است که از ابو مصلحت‌های محیطی هر مسئول پا برون بگذارد و این مصلحت‌ها باعث می شود که تعداد زیادی از پست‌ها واقعا عادلانه و حکیمانه تقسیم نشوند و معمولا کسایی که ممکن ظرفیت لازم برای او پست نداشته باشند در بعضی جاها استخدام شوند. یکی ایست روابط معمولا بر ضوابط حاکمیت میکنه و میچربه معمولا. از طرف دیگه ایست که تعدادی از پست‌ها در محیط بسیار ناامن و با امتیازات بسیار اندک پیشکش میشه. به این ترتیب یک کسی که علاقه بگیره در محیط ناامن همه چیز به ریسک بگذاره و برای یک درآمد اندک داشته باشه هم نمیپذیرن. از طرف دیگه یک نوع تبعیضی که کارمندان دولت بسیار آشفته ساخته در سالهای اخیر این بوده که در عین دفاتر کارهایی که عین مسئولیت و عین فشار کاری را سر افراد تحمیل میکنه امتیازات متفاوتی برای افراد متفاوت داشته.
با توجه به این که یکی از شعارهای رهبرای حکومت وحدت ملی افغانستان سپردن کار به اهل کار همیشه بوده، اما طوری که دیده میشه و طوری که منتقدان باور دارن در حرفا و عملکرد این رهبرا به گونه دوگانگی دیده میشه، علت در چیست؟
تردید زیادی نیست که از حرف تا عمل تمام رهبری در افغانستان یکسان نبوده معمولا و این به خاطر است که وقتی شما نیاز به رأی دارین هرچه مردم میخوان بشنوند به اونا میشنوانین و وقتی رأی گرفتین و در پست قرار گرفتین او وقت چیزی که شما میل دارین را میتونین اجرا بکنین و این خاطر است که یک پالیسی یا یک روش دوامدار رو دراز مدت ما تامین نمی کنیم سطح رهبری با مردم و مردم با سطح رهبری.
ادامه ای وضعیت که شما بهش اشاره کردین، افغانستان را در دراز مدت دچار چه سرنوشت می تانه بسازه؟
ضعف، بیکارگی، ناتوانی، عدم توانایی در رسیدگی به مسئولیت ها و غیره و غیره. تمام اونا با هم چیزایی که تا حالی داشتیم. یک سوال مطرح شده بود که افغانستان چرا جز تمام به اصطلاح حلقات همکاری منطقوی هست ولی وقتی به جلسات بین المللی شرکت میکنه یک مقدار کارخانگی میگیره برمیگرده به کشور تا کارخانگیش انجام بده و در کنفرانس بعدی او را پیشکش کنه تا کار جریان پیدا بکنه، ولی دولت افغانستان وقتی میآید تعداد بسیار اندکی از کارمندایش ظرفیت، توانایی و واقعا اراده کار دارند و قسمت بیشتر از او فقط سیاهی لشکری هستند که نه ظرفیت کار دارند، نه اراده کار دارند و نه انگیزه و نه اصلا قابلیت ای که کاری را از پیش ببرن یا سنگی روی سنگ دیگه بگذارن یا قدمی در جهت پیشرفت مسائل حکومتی و اداری انجام بدن.
روح الله امین کارشناس مقیم کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح روی همین موجها نشرات دارند.
از پیام های شما،
ما از کابل کم میزنم، یک مایوب هستم، میماش مایوبینا که دی زمستان بوده بسیار خوب میشه سیب زکا که دیخ خانه دور را دور میخوریم او خونم یا خانه یخست الیامی زمستان دی بته که ما چوب بگیریم خانه خود گرم کنیم. و سلام
پلیس ها قسم از دولت بغلان دو ما میشتی ماشه اشتدار را نمیتایی چی را چی را خبایی رسم دولت هست تغییرات بچاره مریض هستن ایجی دو ما میشتی که ماشه نمیتایی چی حال هستن ما خواهش بینگیم که زودتر ببینیم ماشه شهده والا شد.
عبدالله هستم از ولایت روزگان تماس گرفتم، میخواستم پیغام مرا در رادیوی آزادی پخش کنین که ماشه ما فعلا این دو ماه میشه تقریبا که در اولا نشده از کلی پرسنل های اردوی ملی امنیتی ملی اولا شده و از ما وگم اولا نشده از پلیس در کلی ولایت ها سخت توضیح میشه در ولایت روزگان بخیر ضعیف است از بابت ماشی پلیس.
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا 7 صبح باز هم میزبانتان خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. خدا نگهدار، شب بخیر.